نیمه نړۍ
خسر د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس وژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خوځ په دامر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. تیره جمعه چې د جون میاشتې څوارلسمه نیټه وه، د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو د بندېدلو زر ورځې پوره شوې. افغان نجونو له کومو ستونزو سره سره بیا هم زده کړې کولې او اوس چې د دوی د تعلیم مخه نیول شوې، دې مسلې څومره بد اثر ورباندې کړی دی.
او رنګریزانو دانه چې ورته وایي، په دا ځای کې زینب لیسه کې مکتب و، موږ به په پښو سهار او غرمه تللو راتللو، موږ به تعلیم کوی، موږ به درس وایه چې موږ خپله آینده سموو. په پښو تللو راتللو په ډېر زحمتو سره تر دې حده راورسېدلو، مکتبونه وتړل شول.
د دې نجونو کورنۍ د خپلو لونو حالات څومره اندېښمنې کړي دي.
یو ورځ راته داسې په چغو راغله، کتابونه یې ویل وي، دومره زه وډاره سم چې بې حده وډاره سم، مال څه خبر ده خدای هم زما وایي کورس بند سه، خدای زه د پوهنتون د کابل نه تېرېږم، داسې ژړا مې راځي دلته خو نجونو سبقونه ویلي.
نن همدا موضوع څېړو، ملتیا مو وکړئ. قدرمن اوریدونکو، کله چې په ژوند کې د بریاوو او پرمختګ خبرې کیږي، نو اساسي او لومړنۍ ریښه یې زده کړې ثابتې شوې دي. له همدې وجې خو د اسلام دین هم تعلیم په نارینه او ښځینهوو باندې فرض ګرځولی. خو افغانستان داسې یو اسلامي هیواد دی چې هلته د ټولنې نیمایي وګړي چې ښځې دي، له فرض زده کړو څخه محرومې دي. تېره جمعه چې د جون میاشتې څوارلسمه نیټه وه، پوره زر ورځې پوره شوې چې د شپږم ټولګي څخه د پورته صنفونو د نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه بند دي. د وردګ ولایت اوسیدونکې مارینا چې خپله محصله وه، له دې سره یې دوه نورې خوندې هم له زده کړو څخه پاتې دي. هغه وایي که څه هم نورو نجونو ته ډاډ ورکوي چې ښوونځي یوه ورځ خلاصیږي، خو خپله ورځ تر بلې ناهیلې کیږي.
ډېر نا امیده احساس دی، ورځ تر بلې ډېر زیات. حتی هغه نجونې چې کانکور آمادګي وویل، نسیانل کال چې کوم د کانکور تقسیم اوقات اعلان شوله، دی په ډېرې ناهیلۍ، په ډېرې زیاتې ناهیلۍ خپل د کانکور آمادګۍ ته نور د پای ټکه کېښودله. ځکه چې د وطن وضعیت، یعنې په دو شرایطو کې خو هېڅ کومه امیدواري نشته ده چې یا د نجونو نه کانکور امتحان واخیستل شي او یا مکتب شروع شي. نو دا ډېر یو مایوس کوونکی حالت دی. هغه نجونې چې په نهم صنف په لاسم سم کې پاتې وي، هغه نجونې چې په یو لاسم کې دوه لاسم کې پاتې وي، زیاتره یې واده کړي دي، زیاتره ملي ماشومان دي په درې کالو کې، نو هغه نجونې به هیڅ وخت بیا د سرنوشت تر ونه ګرځي. په هغه باندې ژوند، یعنې هغه به کله وشي کولی چې که کوم وخت یو امیدواري مشي، مکتب شروع شي، چې تر اوسه پرې خو هېڅ داسې امیدواري نشته، نو هغه به کله وکولی شي چې بیا د ماشومانو سربېره هغه مکتب ووي. یعنې د هغو هغه کومې هیلې او ارمانونه چې وو، هغه ټول لاړل، د خاورو سیو شول. خو چې موږ پوهېږو ته کومه ده چې یعنې د درې کاله چې ووتل چې مکتبونه نه دي شروع شوي، په هماغه ورځ باندې چې کله په افغانستان باندې دغه توره شپه خره شوله، نو په هماغه ورځ باندې د مکتبونه دروازې تړل شوې تر ننه پورې. نو ته کومه ده چې ښکارېږي حکومت مغه پخوانی حکومت یې شل کاله وړاندې شي وه، او په موږ فکر ده چې شل کاله وړاندې کومې تیارې خپرې کړې وي، کوم نسل چې د موږ یې تعلیم او د تحصیل نه پاتې شوی وه. نو افغانستان چې کوم شل کاله کوم پیشرفت کړی وه، همدې نجونو یعنې زیاتره خلک وو په دې راضي شوي وو چې خپل په لورانو باندې تحصیل وکړ، هغه مفکوره بېرته بدله شوله. نو زه خو په دوی کومه رڼایي نه وینم، نه کوم داسې مثبت فکر وینم چې یعنې باید دو دې وشي. تر ما په نظر چې تر کومه دغه جهل او تر کومه دا جهالت وي، هېڅکله به د مکتبو ته اجازه ورنه کړه، چې دا ډېره ډېره مایوسه کوونکې خبر ده چې زه نه باید وکړم. خو یعنې موږ په دوی راضي شوي یو چې یعنې دا باید وکړو، ځکه چې دا حالت تغییرونکی نه دی او نه نړۍ هېڅوک هم د دو غور نه خوري. د ښځو ډېری نجونې د ما خویندو په ګډون باندې ټوله په عصبي او رواني ناروغیو باندې اخته شوي دي، چې هغه نشي کولی خپل هغه کوم ژوند چې د هغو د تباهۍ په مخ باندې روان دی، یا د هغو مخه ونیسي. نو هغه خپل غم او تشویش خپل په زړه کې ساتل دي، ټولې په رواني ناروغۍ اخته شوي دي، یعنی ټولې غیر نورمال دي. افغانستان جون یو ښځې ټولې غیر نورمال کړي دي، او دا ډېر ظلم دی د افغان جون په مقابل کې چې کار، د افغان ښځو په مقابل کې چې کار، ډېر ظلم دی. نو د دو ظلم مخنیوی خواهش هم که یو څوک کولی شي، ماته نړۍ ته غواړو چې دغه غږ هم واوري، که څه هم ډېرې چیغې شوي دي، نړۍ هم په خپل د مفاد په وخت کې افغانستان ته یاد وي.
له نجونو سره د دوی کورنۍ هم د تعلیمي مرکزونو تړلو اندېښمنې کړي دي. یو میرمن چې خپل نوم نه یادوي د خپلو لونو په هکله وایي:
سمه چې وم ته لاړله چې د طالبان سره راغله، نه مکتب بند شه. دویمه لور مې هم چنان پروسه کلې چې شپږم خلاص کړو، نو فارغه سوه، نه خپل ورځې خرابې تېرې کړې، هر وخت به یې ژړلې. بیا بیا انګلیسي کورس کې شامله کړه، بیا لږ زره وضعیت شه، لږ مصروفه سوه، بیا کورس هم چنان څو څو دفعې بند سوه، واسه بند سوه. یو ورځ را سره داسې په چغو راغله، کتابونه ولوي، دومره زه وډارسم چې بې حده وډارسم، مال څه خبر ده خدا، همزه مال چې وای کورس بند شه. بیرته په پخارسم څه خدای داسې مه کوه، زه خود مړه کړم، مال چې څه قصه ده، ډېرې خفه دي، خود درته څه ووایم چې هېڅ ویلی نسم. داسې یو تشویش ده ماته، د خپلو اولادو ته مې تنها زه نه، زه چې هر چېرې ځم دا ټولې ښځې هم داسې جګر خونه دي نجونې، یعنی وای موږ ته افسردګي پیدا شوې وه. زه کورس ته ځم، هلته جلیګانې دي، ټول افسردګي ورته پیدا شوې، له ډېرې تشویش نه، له ډېرې جګر خونې ده، سر به خوده ژاړي، سر به خوده ژړا ګانې کوي، یعنی ډېر غټ تکلیف ورته پیدا ده هر نجلۍ ته. زندګي دیګانته خبره پې حرامه ده، له تشویشه، له جګر خونې نه، له غصې نه چې دوی تشویش کوي، رواني تکلیفونه پیدا شوي دي. روان شناسان دي چې همداسې بېخي رایګان تداوي کوي، له زوره چې ډېر جلیګانې ټول افسرده دي، رواني تکلیفونه ورته پیدا شوي، له تشویش له لاسه چې موږ به څنګه سو، موږ دا به څنګه شي، موږ اسناد نه سو اخیستی، موږ پوهنتون نه سو ویلی. خدای زه د پوهنتون د کابل نه تېرېږم، داسې ژړا مې راځي. دلته خو نجونو سبقونه ویلي، دلته نجونو درسونه ویلي، او دا اوس د دوی په مخ تړل شوي دي. ښایي دا ډېره سخته ده، د دې تحمل ډېر سخته ده چې دی موږ کوو، یعنې هېڅ بیانولی نه شي، ویلی نه شو. بعضې فامیلونه داسې اجازه نه ورکوي، بعضې فامیلونه داسې ماز لږ اجازه ورکوي، یوازې نه په کابل کې انده پاتې، ټولې تللي دي. څوک ایران ته ځي، څوک پاکستان ته ځي، څوک مړه کېږي، څوک ژوندي کېږي، مرګ قبلوي، مګر له دې ملک وځي. یا وخت کې به ګورې چې په دې ملک کې هېڅوک نه دي پاتې، اوس هم نه دي پاتې، سالم انسان به افغانستان کې بېخي نه ویني.
عیسا خان چې څو ځله د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو د خلاصولو لپاره د طالبانو له ځینو مشرانو سره خبرې کړې، وایي دا موضوع دای ډېر ضروري چې هلې ځلې ځای نه نیسي.
خپل شخصا ما ته خو ډېره سخته تمامېږي، زر ورځې شپې ووتلې، ډېره سخته ده چې نجونې په مخ باندې دغه دومره زیات وخت لپاره مکتبونو ته رسېوي دي. ډېر دښمنو چې هغه د کوم شوق ګورو د علاقه چې د مکتب سره او درسونو سره، که چېرته شپږم ټولګي ته ورسېږي، هغه نه وروسته درسونه مکاتب لیته نه وي، نو ډېره سخته تمامېږي. اوس خو زه ته ګورو، فکر نه کوم چې داسې زر دې خلاص شي.
کندهار د افغانستان یو لوغ ولایتو څخه دی چې هلته انجونو پخوا هم په سختۍ زده کړې کولې. اوس یې د طالبانو حکومت هغه ستونزې څو چنده ورزیاتې کړې دي. د ښوونځیو او پوهنتونونو بندېدلو خو د دې ولایت د انجونو په خبره رواني ستونزې ورته پیدا کړې دي. د یاد ولایت یوه اوسیدونکې شفیقه حکیمي په یوې مرکې کې وایي چې د ښوونځی او طب پوهنځی له ګڼو ستونزو سره سره سرته ورسوه، خو اوسني حالت روحي ضربه ورکړې ده.
یو غټ روحي ضربه ده چې دلته پر افغانستان باندې وارد شوې ده، چې هیڅ یو کوچنی، هیڅ یو ماشوم، یو انجلۍ نسی کولای چې زده کړه وکړي، نسی کولای چې پرمختګ وکړي. لکه څنګه چې افغانستان تقریبا نو دغه 45 کاله مخکې څومره شاته وو، او په دا 45 کاله کې چې څومره پرمختګ کړی و، تر هغه دوه چنده بیرته شاته سو، او مکمل پرمختګ یې بیرته حیف سو. اوس نو دوی بیرته پر شاتګ روان دي، پر پرمختګ نه روان. انجونې نسی کولای چې تعلیم وکړي، نسی کولای چې مخ ته ولاړ شي. دا د دوی په حق کې یو غټ خیانت دی او ظلم دی. موږ خپل په کتاب کې راغلي چې تعلیم کول، علم کول پر نارینه او پر ښځینه فرض دی، نه چې یوازې پر نارینه او فرض دی، پر دواړو فرض دی. دا یو غټ رواني روحي ضربه چې دوی وارده کړې ده د انجونو باندې، خو دا بیخي غلط کار دی.
خو او شاد له نورو ټولګیوالو راته وایي، له نورو انجونو ته چې ګوري چې په کور ناستې دي، څومره دوی ځورېږي، دوی څه وایي؟
شاوخوا اول زما خپل د کور ښځې دي، زما خپل خورزېګانې دي، مؤمنانې ته شپږم صنفه پورې درس ویلی دی، بالا ناستې دي پر کور باندې، چېښې دی مدرسې ته هم د بیرې نسي تللی، په کور کې ناستې دي، بس همداسې وخت تیریږي. بیا چې وګورې سبا ورځ یو خراب ژوند، یو خراب آینده لري، او څومره ځورېږي د خپل پر اوس حالت باندې، څومره پر دوی باندې بد تاثیر کړی دی، او د دوی آینده یې مکمله خرابه کړې ده.
تاسو د کور نارینه و، آیا کوم وخت ملاتړ کړی د ښځو؟ ورغلی د حاکم نظام سره طالبانو نظام ته ویلي چې نور خلاص کړي دا مکتبونه، تاسو د کور نارینه و څه کړي په دې برخه کې؟
اصلا داسې دی، زموږ د کور نارینه خو ګرځل کې هغوی خپله هم کشران دي، موږ د کور نارینه مشران دونده نه لرو، نو تر دا اوسه پورې هیچ چا هم داسې علیحده آواز نه دی پورته کړی چې دا انجنې دې وکولی سي ولاړ سي او درس دې ووایي. دلته هیچ چا جرأت نه دی کړی د دې، ځکه که جرأت وکړي تر هغه دوه چنده دوی بیرته ضربه خوري، وهلو ټکول کوي، بد ورد ورته ویل کېږي.
تاسو خپله څه کړي دي په کندهار کې؟ ښځو خپل غږ پورته کړی؟
د زموږ په کندهار کې تر دا اوسه پورې چندانې چا غږ نه دی پورته کړی، خو لیکن مخکې چې چا غږ پورته کړی و هغه کسان یې ګرسره کې جیل ته واستول چا چې غږ پورته کړی و.
څه فکر کوي طالبان ولې نه غواړي چې ښځې باسواده شي؟ د دوی خپل کار ده، څوک یې نه پرېږدي، څه کیسه ده؟
د دوی فکرونه د دې ځای د فکرو سره ډېر مختلفه دي. دوی فکر کوي چې د دې ځای ښځې که چیرې وځي نو هغه د بدکارۍ د بېلارۍ دپاره وځي، او دوی هلته سمه تربیه نه ترلاسه کوي، دوی ته غلطه تربیه. لیکن ها آن دا چې دوی په خپله په دې نه دي خبر چې څه رقم تعلیم کېږي، څنګه درس ویل کېږي، هلته څه کارونه ترسره کېږي، دوی خپله په دې نه دي خبر. دوی فقط دومره سوچ کوي چې دوی د بې حجابۍ د خاطره، یعنی حجاب نه مراته یې، سم تعلیم نه کوي، او د بدلارۍ لپاره دوی فقط د کور څخه وځي. دغه فکر د دوی سره ورسره دی.
تاسو مکتب وویلی، بیا طب پنځای وویلی، بیا اوس وروستي حد ته رسېدلی، څومره خفه یې چې تاسو خواري وکړه، مګر اوس افغانستان داسې وضعیت ته ورسېده چې ښځې ته ارزښت نه ورکوي که تر ډاکټرۍ پورې هم هغه رسېدلی وي.
بلې و، ارزښت خو اوس بې حد د ډاکټرانو د مکمل صفر سوی دی، ځکه چې دا ډاکټران چې څومره تر تهدید لاندې دي، بل هیڅوک هم دونده تر دا که څه هم صحیح برخه په افغانستان کې ډېر پرمختللی دي نه، خو متاسفانه چې د ډاکټرانو قدر ارزښت مکمل کښته سوی، هیڅوک یې قدر اهمیت باندې هیڅ نه پوهیږي درسره کې. اوس دا مازې خبره نه یې سوې، یو مریض هم راولاړیږي که ملامت مریض یې، هم ځې طالبانو ته درېږي، ورته وایي چې ډاکټر زما سره داسې وکړل. اوس نو د دوی څنګه سر څوک ور خلاص کړي چې دا دا رقم نه دی داسې، ځکه دوی خپله تعلیم نه دی کړی، که دوی په دې پوهېدله بیا به څوک پوکړي وای دی، خو لیکن دوی خپله دا رقم دی.
څومره په سختۍ د مکتب وویلی، بیا د پوهنتون وویلې، او آخر د سرنوشت دا رقم څه؟ لږو سختیو دې راته ووایه، په څومره سختیو دې ځان تر دې جایه پورې ورساوه؟
زه خو اصلا کې دا رقم و زما خپل پلار چې دی هغه رواني تکلیف لري، هغه په کور کې دی، ګرسره کې موږ سرپرست نه درلودی، داسې درته وایم نه، موږ خپل مور موږ راغټان کړی یو. بیا وروسته تر هغه زموږ کور د مکتب څخه ډېر لرې و، ځکه زموږ مکتب موږ ته هیڅ نږدې نه پیدا کېدی، او انګریزانو دانه چې ورته وایي، په دا ځای کې زینب لیسه کې مکتب و، نو دا زموږ مکتب زینب لیسه نومېږي، په دا ځای کې زموږ مکتب و. موږ به په پښو سهار و غرمه تللو راتللو، موږ به تعلیم کوي، موږ به درس وایه، فقط خپل د آیندې دپاره چې موږ خپله آینده سمه وو. چې هر څنګه وو دومره کوشش مو کوئ، په پښو تللو راتللو بیخي ډېره لاره ده، دا څوک نسي تللی، په موټر کې نیم ساعت لاره ده، نو چې په پښو سي خو بیخي ډېره لاره ده، تر هغه ځای چې تللو راتللو په دې، بیا خو نو د کندهار هوا هم ګرمه ده نه، خیر وخت مو تیر کړئ، په ډېر زحمتو سره تر دې حده راورسېدلو، تر څو په راتلونکي کې د خپل افغانستان دپاره، د خپل ولس دپاره لږ څه خو به زموږ شور ورسېږي، لږ څه خو به موږ خدمت ورته وکړو، خو لیکن متاسفانه اوس که وظیفه هم پیدا کېږي، په واسطه پیدا کېږي، دوی ویل واسطې نشته، رشوت نشته، دا اسلامی دولت دی خو لیکن تر پخوا دوه چنده سوی دی زما ورونه پر کور ناست دی وظیفه نه ور پیدا کیږي ما ته خپله وظیفه نه را پیدا کېده هغه دا ورکه موږ مخته تلل و تر اوسه هم د هغه کیسه شروع ده
بلې تاسې له خپلې مور نه وویلې چې په ډېرې سختۍ په تاسې باندې زده کړې وکړې اوس یې چې لورګانې په داسې وضعیت ګوري چې د طالبانو حکومت ښځینهو ته ارزښت نه ورکوي زده کړې ته یې نه پرېږدي کار ته یې نه پرېږدي مور مو څومره درته خفه ده هغه څومره درته ځورېږي
مور خو مې به حد زیات خو بده ده هغه خو نو بل کم یو خو خپل اولادو ته وایي هیڅ نه دوی خو حد کل دومره ځان خو ورسوي د لمسیان به مې څنګه سي لمسیان یې ټوله بې تعلیم ورته پاتې سول زما خورزېګانې دي وکړې هغه ټوله دا رقم پاتې سول بې تعلیمه نه دیني درس ویلی سي او نه هم دا نور درسونه ویلی سي د کوره د باندې لا نه سي وتلی
خورزېرې چې په کور کې دي تاسو څومره کوشش کوئ چې هغه قسم چې زده دي په کور کې ور زده کړئ تر څو چې حالت سمیږي
بلې وکړې په کور کې ورته لګیا په کور کې یو درس ورته وایو یو یو کتاب هر څوک چې بیکار یې هغه ټوله ورځ ورته ناستې درسونه ورته وایي چې د ده باندې تعلیم څه نسي کولی حداقل په کور کې خو دی وکړي
څومره فرق کوي په کور کې تعلیم او مکتب او پانتون ته تګ
هغه خو ډېر فرق لري په کور کې فقط ته د کور د اشخاصو سره مخامخ کېږې د باندې خلکو سره معاشرې سره اجتماع سره ناستو ولاړ خبرې اترې جرأت تربیه اصلا تربیه دومره په کور کې نه ترلاسه کېږي لکه څومره چې د باندې د خلکو څخه ترلاسه کېږي
درې کاله وسوله چې نجونې په کور کې دي دا حالات کم داسې دوام وکړه د دې زیان کورنۍ ته خو تاسې خبرې وکړې چې زیان رسیږي یو مملکت ته یې څومره تاوان رسیږي
دا خو مکمل مملکت پورې تړاو لري اوس موږ د تعلیم و درجې ته راځو نه اوس څومره درجې کې دوی قرار لري نه مکتبونه وتړل شول تر دې مخته نجونې درسونه نسي ویلی کم چې موجوده دي هغه به خپل لیولو ته ځان برابر کړي لیکن وروسته نوی نسل چې راپورته کېږي او څه چې د هېواد دپاره کې دا به زاړه سي وخت به تیر سي لیکن هغه نوی نسل چې راپورته کېږي هغه به ټول مکمل بې سواده نسل راپورته کېږي دا چې هغوی په څه دندو په څه کارو اخته کېږي هغه نو وروسته انسان سر په خلاصېږي ځکه چې هر څومره چې څوک کوشش وکړي په کور کې درس ورته ووایي خو لیکن هغه رقم درس نسي وایي لکه څنګه چې دوی په پوهنتون کې لکه څومره چې دوی خپل په هیواد کې یا خپل مکتبو کې په دا کې دوی درسونه وایي راپورته کېږي او هیواد ته پرمختګ ورکوي ځکه یوازې یو څه باندې څوک فوکس نشي کولی په هیواد کې د هیواد د سرنوشت لپاره د جوړښت لپاره داسې ډېرې نورې سرچینې شته چې هغه پر دې باندې ولاړه ده مکمل هیواد پر ولاړه ده مکمل افغانستان پر دې شیانو ولاړه ده ځکه څوک په اقتصاد کې مخته ځي څوک په حقوق کې مخته ځي څوک په ډاکټري او په صحت کې مخته ځي نو په داغه طریقه سره هیواد هم پرمختګ کوي
بله اوس اکثره میرمنې له دې شکایت کوي چې نړیواله ورو ورو افغان ښځې له پامه غورځي یعنی دوی په طالبانو باندې فشار نه راوړي چې د زده کړې دروازې ورته خلاصې کړي تاسو په دې اکله څه غواړئ چې وایي
نړیوال خو دوی کولای شي دوی که وغواړي هر څه کولی سي لیکن دا چې دوی نه غواړي هغه به دغه رقم پاتې د تعلیم د لحاظ افغانستان بیرته نه سپورټوي ځکه دوی خپله نه غواړي چې افغانستان د پرمختګ وکړي که دوی غوښتلی دا کار دوی وختي هم کولی سوی
یعنی د نړیوالو فشار په طالبانو باندې اثر کوي
د نړیوال فشار حتماً اثر پر کوي داسې نه دی چې اثر نه پر کوي لیکن که نړیوال وغواړي هر څه کېدای سي نړیوال وغوښتل هادي طالبان راتلی سوی راغله ځای ونیوی لیکن حکومت یې خپل د شروع کې اوس ځینې وایي موږ یې په رسمیت پېژنو ځینې وایي موږ یې نه پېژنو خو لیکن شاید میدا یې ټول نړیوال پسې وپېژني په رسمیت یې غواړي وپېژني په داسې حال کې چې دلته هیڅوک آرام راحت نه دی دلته هیڅوک پر قراره نه دی هر ورځ موږ د یوه ورور بیزتی پر عام بازار وینو دا زموږ د پاره زموږ د کورنۍ د پاره څومره ضربې دی واردوي
له رواني اړخه څومره بد اثر په تاسې کوي مکتب ته نسی تلای پوهنتون ته نسی تلای نور آرام نه
وي کندهار باندې خو بیا بیخي بد آلی شي دی یو ورور سلمانې ته د بیرې نسی تللی یوه خور د باندې نسی وتلی یوه خور وظیفې ته نسی تللی یوه خور مکتب ته نسی تللی یوه خور سینټر ته مدرسې ته نسی تللی د بیرې ټوله خپل پر کورو ناست دی دلته داسې ملکه وحشت چې د رواني اړخ دومره بد تاثیر چې دا هر ځلې زه خپل د کورنۍ سره بازار ته د باندې ووځه. زما ورونه یې، زما خویندې راسره یې، مور مې راسره یې، موږ د باندې ووځو بازار ته ولاړ شو. د هغې خوا چې څنګه موږ بېرته راجوابېږو د باندې د خوا څخه، هغه نو بیا په موږ پورې اړه څه رقم حالت پر موږ تېرېږي. د زما ورونو ته یا دوی ته څنګه خبرې کېږي، څومره بد الفاظ کاروي و دوی ټولو ته، هغه بېحده بد تاثیر کوي پر چا باندې.
بله، ډېره زیاته مننه خور، ژوندی او سلامت اوسي.
هیله کوم خور مننه، خوشحاله سوم.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سوه یو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چاره.